سلامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې دی تاسیس مخه کله ازادي رادیو ری د خبرونه کې موز فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په دوو سندوزو حضور کې د ورښتونو سیلابونو اټکل کړی دی د طالبان د حکومت انرژي او اوبو او وزارت په خپل ایکس پاڼې یا په خوني ټویټر په بیان کې اټکل کړی دی چې نن څخه د یک شنبې تر ورځې پورې د هیواد په ځینو برخو په تیره د هریرود او هلمند په سندوزو حضور کې د نسبتا تیزو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته بیان زیاتوي چې د کشکو کاشان هرات فراه هلمند ترینکوټ او زابل د سیندونو په اوږدو کې د ناڅاپي اورښتونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته د روان کال په دوبی کې درنو سیلابونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسان ووژل او پراخ مالی زیانونه یې واړول پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتل دي چې په خیبر پښتونخوا کې د روسي برید د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي د دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو د هیئت عارض کړی و چې ګواکې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت ویاند ته په اشاره وویل پاکستان ته د طالبانو د بیان رسیدلې دی چې د دې برید په اړه به تحقیقات وکړي بیرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري د سشمې پورس د ډیر اسماعیل خان په دراوان سیمه کې د پولیسو د یوې ثانې مخې ته پر یو پوځي مرکز په برید کې دروش کسان دروش پوځیان ووژل شول د دې برید په اړه د تحریک جهاد پاکستان نوم دلی چې ګومان کیږي د ټي ټي پی او څنګه به وي منله د ایران د جنوب ختی سیستان بلوچستان ایالت میتی چارواکي وایي ولتن پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاراسکس سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریت کوونکي حمله او ټپیان شوی د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي رضا مرحمتي وویل د یو ترستي حمله وه د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې بریت پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلواله ډلې چې مخکې هم لدې څو ځلې د ایران د سپای پاسران لا بو سر دي زو کوم سره انختی کړی دی من لیدا او د امریکا او جګپوري چارواکي ویلي متحده ایالاتونو او اسرائیل دواړو منلې دي چې د حماس د سختري ډلې پر ضد عملیات خای څو میاشتې وختونه سي خو په عین حال کې چارواکي پر هغه محل وی شمباس کوي چې د حماس ډلې د مشرانو په نخښه کول لپاره لا پراخو پوزي عملیات څخه د دقیق پوزي عملیاتو پر لور لاړ شي د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس د ترستي ډلې په توګه پیژني دا په داسال کې چې په غزه کې د اسرائیل په پوزي عملیاتو کې د انساني تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان له اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطینیانو له مشر محمد عباس سره وکتل او له جګړې وروسته د کلاباندې غزې پر برخلیک کې ورسره خبرې وکړې د امریکایي چارواکو په وینا په دې خبرو کې احتمالا غزې ته د هغو فلسطیني امنیتي ځواکونو بیرته ستنول هم شامل دي چې حماس ډلې په 2005 کال کې له دندو لرې کړې وه پاکستان یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حمله د عاملانو پر ضد د سختو اقدامات غوښتنه وکړه د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې بعد شوی پیښې پاړه څیړنې کوي د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ 13 ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل چې طالبان دی د دې بری داملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي نو موري ویل چې طالبان باید د دغه بری عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري
افغانستان مست ټیک سترونګ اکشن
افغانستان باید د پیخي عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستانی لوري ته وسپاري موږ د غرض له افغانستان تمه لرو چې د ترهګري ټولو له لوري د پاکستان پر ضد افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول تحریک جهادي اسلامي ډلې د غبرید مسولیت منلې لپیخې سم دستي ورسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارزدافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ک څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو پاړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې پړی رئیس اسماعیل خان کې له انتحاري حمله وروسته رسنۍ او ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شرزافیر ته سپارل شوی دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوي. خغلی خلیلزاد لیکلي چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څانګې په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم د دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډي سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
حاجل وطنی کې د افغان خبرلنو د رسنیو د فعالانو ناسته ترسره شوې ده چې هدف یې څه دی په دې راپور کې اورو. د جرمني په برلین ښار کې په جلاوطنۍ کې د خبریالانو د وضعیت او د هغوی د پیاوړي کولو د لارو چارو په موخه د خبریالانو رسنیو نړیواله غونډه په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په جلاوطنۍ کې د خبریالانو لپاره د اروپا د صندوق جی ایکس فنډ لخوا د افغانستان د جلاوطن رسنیو بیا رغونه، ستونزې، فرصتونه او مخ ته پروت مسیر په نوم پیل شوی و. له ټولې اروپا، کاناډا او امریکا څخه په جلاوطنۍ کې اوسل 50 خبریالان او د رسنیو لانو په حضوري او انلاین ډول ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د یاد صندوق مشر پنلوب وینټر هاګر له جلاوطن رسنیو سره د دوامدار ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ او دغه ناستې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو لپاره ډیره مهمه وبلله. د دغه غونډې یو ویناوال لطف الله نجفی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام له افغانستانه بهر د رسنیو د وضعیت او د رسنیو د کار په خبراوي کې مرسته کوي.
موږ څه کولای شو او څه باید وکړو؟ زه فکر کوم چې دغه دوه ورځې خبریالان دلته راغونډې شوي دي په هیواد کې د نن نه د خبریالانو د وضعیت او بهر د دوی د کار یو تصویر به وړاندې کړي.
د دې غونډې یو بل ویناوال دانش کړو خیل بیا ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو هدف د خبریالانو رسنیو ترمنځ همغږي ده.
په ډول دغه رسنۍ او دغه ژورنالیستان وکولای شي خپلو کارونو کې همغږي ولري او د دوی کوم برنامې چې تولیدوي، کوم خبرونه چې دوی لري، هغه د افغانستان د خلکو باندې مثبت اغیز ولري.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مشر ظریف کریمی د دغه غونډې د جوړېدو د هرکلی پترس کې د افغانستان له دننه څخه د خبریالانو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د شرواکو په نه ګډون نیوه کوا کړه. هغه زده راډیو ته وویل
هیڅ کس کارکونکو او فعالانو په خبریالانو په غونډه کې کوم نظر نه واخیستل شوی. کسه هم مونږ خپل اندېښنې له جوړونکو سره شریک کړه خو پاملرنه ورته ونه شوه.
دا نه سپدا سال کې جوړیږي چې د افغانستان دننه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې رسنیو خبریالان له جدي بندیزونو او سانسور سره مخ دي او یو شمېر خبریالان زندانی شوی هم دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز روان لمریز کال په لړم میاشت کې په راپور کې ویلي د روان کال په نمړې شپږ میاشتو کې د خبریالانو رسنی او آزادۍ د سرغړونې و 50 پیښې ثبت کړي چې 3 دیرش د نیول کېدو او 240 د ګواښونو پیښې دي. د نوی بنسټ د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 50 سلنه رسنۍ په افغانستان کې غیر فعال شوې، نږدې 10 سلنه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او وزګار شوي او یو شمېر مسلکي کدرونه هم له افغانستان وتلیدی.
اوس به هم د ماشومان د ژغورنې د صندوق یا سیف د چلدرن هغه اندېښنه در سره شریکې کړو چې وایي نږدې 8 میلیونه ماشومان په هر 3 میاشتو کې یو ویل لوګې له خطر سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنجشنبه په ورځ د لوګې د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خپره کړه او ویلي دي چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هر 3 ماشومانو څخه یو په نوې زیږدیز کال کې د لوګې له ناورین سره مخ شي.
د دغه اعلامیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري، او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي، ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی، اټکل کیږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کیږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 15 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دا سې ډېر وختونه راغلي چې موږ 2 شپې 3 شپې تریخ چای څښلي، او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې سمې نه دي پخه کړي، یوې یې په ژړا شي، بل یې په قار وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي، او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د 2 ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري، که نه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډېره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 12.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نامه وایي طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي د ساتنې په موخه زندانونو ته لیږي. دا راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هیروئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نامه وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. یو نامه د پنجشنبې په ورځ په اجراتو کې انحراف د واکمنې ادارې د چارواکو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسیدلو په نوم د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې طالب چارواکو له خپل دې کار موخه د تاوتریخوالي قرباني شوو ښځو ساتنه بللې ده. یوناما ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له تاوتریخوالي د قربانۍ شوو ښځو نه د ملاتړ هیڅ مرکز او یا ورته پناه ځای نشته. د یوناما په دغه راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومتي چارواکو په افغانستان کې د پناه ځایونو یا امن کورونو شتون غیر اړین بللی او ویلي دي چې امن کورونه لویدیز مفهوم لري. دغه راپور دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي هغه ښځې زندانونو ته لیږي چې یا نارینه سرپرست نه لري او یا هم د خپلو نارینهوو لخوا ګوښل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورني تاوتریخوالي له امله په امن کورونو کې وي وایي چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو د تګ ځای نه لري. دغو کسانو چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې نه شو اخیستلی، د طالبانو د حکومت لخوا د امن کورونو په له منځه وړلو نیوکه کوي. وایي
کله چې ښځه له ګواښ سره مخ وي، سره له دې چې مالي لګښتونه او کمزوری اقتصاد لري، هر ورځ خپل ځای بدلوي، له یو کور څخه بل کور ته ځي، حتی د خپلو نږدې خپلوانو کور ته هم چې ځي ورته وایي ولې راغلې، د څه لپاره راغلې یې، موږ ته ګواښ
پېښوي.
شاوخوا شپږ میاشتې په سیف هاوس امن کور کې وم. د کومو ستونزو له امله چې د طالبانو لخوا رامنځته کېدې، او خپله دغه بنسټ هم وویل چې موږ بودیجه نه لرو او مالي ستونزې لرو، د همدغو ستونزو له امله منحل شو او له بده مرغه وایستل شو. یو کال وشو چې بې برخلیکه یو او امنیتي او اقتصادي ستونزې هم لرو.
دغه میرمن چې په خوا په افغانستان کې په امن کورونو کې اوسېدلې وای، د هغو میرمنو لیکت زندان ته چې له کورنۍ تاوتریخوالي یا امنیتي ګواښونو سره مخ وي، د ښځو په وړاندې جنسیتي اپارتاید ده. ډاکټر پتون یو له دغو میرمنو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور درلود. هغه وایي په دې برخه کې د طالبانو حکومت تر محدودیتونو وروسته او دا چې طالبان دغه کورونو ته ورغلل اړه شوه چې وی تړي.
هغه کسان له کورنۍ تاوتریخوالي تښتي او دوی زندان ته اچوي، خپل کورنۍ تاوتریخوالي څخه لریوالی غواړي. واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د جنسیتي اپارتاید په لور یو بل ګام دی چې دا مهال په افغانستان کې موجود دی. دا په دې معنا ده چې ښځې باید په یو ډول وځپل شي او تر فشار لاندې وي.
لا تېرو دوو لسیزو په زیاته موده کې یو شمېر سازمانونو او بنسټونو د تېرو حکومتونو په ملاتړ په افغانستان کې د هغو ښځو د خوندیتوب لپاره چې له کورنۍ تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ وي دا مناسب کورونه جوړ کړل. د یو نامه په راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ طالبانو د دې کورونو شمېر درویش ښودلی دی چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې جوړ شوي وو، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل ټول یې وتړل. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ورته یو عمل کې له ښارونو څخه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول او زندانونو ته یې لیږلي وه. د طالبانو حکومت پر ښځو نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږم ټولګیو پورته یې پر زده کړو بندیز ورته لګولی دي. په دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې له کار کول راګرځولي، تفریح پارکونو، ورزشي لوبغاړو، ښاري حمامونو او ان له شرعي محرم پرته یې له لرې سفر واټن هم منع کړي دي. خو له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال
د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل
عرفاني شخصیت په کې د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه لیکوال سولمل شینوار سره شخیدلې.
هر څومره چې دا کارونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دوه خبرو
د سلاند کې چې پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کېږي. پرې کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې دودې. نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره ملو. ختیځ ادبی بهیر د شاعر او لیکوال پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په روسي کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوري او आवाज په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسولیتونو ته وژور کوي: زمانی، مکانی، ټولنیز او هنري مسولیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تاریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بیخی ده او میره او چه سره او سره ده که سره تشبیکی لکه زمان پا مشران و من دو شایران و که چه چوک نازو آنا یاده چوک چوک یاده این عرفانی شخصیت بکیده ده ده شخصیت بجوڑونه که ده زیاد نقش لگلی ده یو عارف خزده یو یو او خصوصا او ما چی سمرا لست ده او بیامی چه خبر سر مخشوی د دې ژوند د کمزور څخه تاسو تفسیر کو چې د محرومیتونو د هرمان نه ډک دی. اوس کله د رحمان بابا خبره څوک نه چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي. دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي ګنې څه د رحمان د شاعرۍ. که دا د شاعرۍ انګیزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او عدمیه ده د دې د ژوند او همدغسې ورته نکونه مستقیم په خپل مکان.
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د اغلی ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولم.
د مخکتنې دا غونډه د ختیځ ادبي بهیر 1590 غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو د اغلی ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د اغلی ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لرانه غه زما په وچ گریوان په سر لرانه غه ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینې بل د مینې ده یو بل توند مینې بل د مینې ده زغم ته د ستم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چمکې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا.
د غونډې وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم د اغلی ملال یو شعر په ترنم وایا.
سترګې دې زما په لور کږې کړه درنه زما سترګې دې زما په لور کږې کړه درنه زما بلې په لمبو ډیوېکړه درنا زما بلې پلمبو کې ته ډیوېکړه درنا زما ماد جام پر ملا دا تمنا لا سنائی خیدی ماد جام پر ملا دا تمنا لا سنائی خیدی ڈکی رات دات شی پیالے کڑا در نظما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا در نا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا در نا زما سترگی دی زما پلور کگی کڑا در نا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا در نا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان می پر زڑ باندے نغمے کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همتمل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واور.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاتره استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که دی آزاد شیر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګه یې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوي دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډولۍ کې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه دود او دستور د حیا مساله والا کې یو بیت چې خدای څنګه غسل وکړم به پړونی خدای څنګه به حجاب سمستا ذات یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یو یو جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغه طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نه و او پخوا هم نه.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو مدیبانو پرې خبرې وکړې او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب را څرخېده.
د ختیز ادبی بهیر لمشر شاغل همت مل څخه مننه. اوس په خپل ل پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې پاړه لا ازادي راوی مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
اغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شو چپینهای دریا بدید. د ختیز ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب دروند رور ډاکټر زرین انزور شاغلی عبدالهادی فرهنګ د ختیز ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همتمل صاحب شاغلی دوست محمد دوست او نور درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. هم دا ډول د اوغ شاد المو څخه هم مننه کوم چې په خپل شکول ژغونه زما شیرونو او تور ته سا ورکړه.
ل منل شاعر پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته ورسو.
تر ورستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوي چيني د گریوان ورونه به دي دواړه وزر فرانسي پر پرپونو کې براوړي د بيديا د سپینو پر خو حريري په لوشه تولم بي دلي شي بي د جنتونو ورني غیر به دي راوړي د عدن او د فردوس د بنا د عاطفي ګلونه رنگين مهين خیالونه قدم قدم به د یو چا استاد لمني پایلسي یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي. یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه جړا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمی او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي. ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوي چيني د بوډي ټال کې به دي وسنګوي د اسمانو پرښتې په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فار د لپو تړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې. ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې. ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي رادې. ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې. ته به ښکلا د احترامه واخلې. ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کرشاتو او کوی چینه رغبه دی راوړي د بنگال او د ډیلی د شهر د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به د شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو کتارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه ارواح به رسي د هر سا سره به دي په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږې خوږې موچکې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرتوب تر وروستني میراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم بکشېږ ستا د زړه په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي تب څوړان دي تر اشرف المخلوقات تب صاحب سي ستا تر قدم لاندې بجور سي جنت تکسي تب اغله تفزلا محترمه سي تب هوا تهاجره تب مريم سي تب هوا تهاجره تب مريم سي
لا یو خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندون لرو دی وای نن سبا خپل کسید په خوا په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر د احساس نه د عاطفه
شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوی دی نن سبا د خپل کیسول چاپې دو سره محتاط شوی دی د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړی کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 شلم کال را پدې خو هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوی دی د ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجمع لرم یعنی درې مجمع لرم چاپ ته آماده اما یو مجموعه نوم ام د سره کتنه غوړی بلایم غوړی بلایم غوړی او ځنی سی په اړه مجموعه کې غوړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي بیا وکتل شي بیا وکتل شي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روستي کلونه بل هو ته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنې او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو آتا دوه ته نو ورکوم یعنی کیسې بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی د کیسې بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه دا چې حالته ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالمو ناخدونو او د کیسو مې نو معلوماتو دا ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مې کیسې بیا بیا وګورم
د په کیسو کې لري چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسې بیا بیا ګوري په کومه برخه کې مو داسې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی یعنی هغه برخه دی بدلون ورده
د بدلون ور خو څو دی یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي او خو پاره د ټولو نمایم چې د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا فکروم په ژبه ډیر راکوم او ځنی کیسې راته فرزند پای هغه څه زغړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسی شروع او د کیسی پای دوه ډیر مهم دی
د څه کیسه مو هم تر څو پورې تر سترګو شوی د چتا سو سم کړی ده ورسته بیا فکرم کړی دی ورسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه به تر
ولا دغه سینه دی پیښی به البته ما سره
تاسو کله د احساس نه دکړې
نه دکړې ما فردی نه دکړې دا شی بازی شروع کیا جملہ دغه سی شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز نه کې سیدا دی چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کی صحیح مګر نور زیاتره کې سیدا دی چې یعنی لګ جوړه خوړی لګ جوړه خوړی په لګ جوړه معنی کیسه زما په نظر معنی بشپړی
سولمل سے لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغه ممکن د بیا سمون لپاره کار اسانه وي ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لومړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کوي فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسې لیکي او سمویه دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وخت وختم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سره من زتا سره موافق یم چې سمول اصلاح کول یې دي آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت پر ام ډیر ګټور دی
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخه کوینه الهات سره
ولا کمپیوټر ته خو نو نه الهات دا مخ په تنبلی ده نو نه پیګم تر ځکه چې دا کار ما بعد ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم لږ بز ما په دغه کمپیوټر کې هغه د توانایي نشواله می لا زله اترته لمکتب د تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما ورزل کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر مستقل البته چې کله اروپا تر عالم عام سر مینه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د پاکستان لید مخ کې دی د کمپیوټر نو ورم افغانستان کې دا ټایپ پرته عجیب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې پاین وخت کې فکر وکړ پاین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزې ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دا شو کني ما خلق لیدل او بل په افغانستان کې دا چې و چا وخت کې خټه په یوازې کنه د پاکستان ځنګړي خلکو په اداراتو کې چې یوازې همدای کارو نو او دغه نه ما شخص تر نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چدا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د روسته یو کې زما کمپیوټرونه پر لپسي خرابېږي دغه مې وړولې زما مزړه د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استاد یا ما اړ کاندي چې ز نورې لیکل کمپیوټر باندې
دا تاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنی کوي او خو وی چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو ته شي چې وس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د ج په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په فایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک سیم کمپوز کړی دي فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت کیسی ولی کی لاغه ورستمو هغه غوتی په خپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څنګه د سنیات مو کړه سولمل سره
او کمپوز به انتخاب نو به سل فیصد انتخاب کوم او کمپوز مری به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زرید لیکلی داستانونه لرم خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم
لا شاغل سولمل څخه مننه ازادي رادیو یادبی مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریک وو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیو مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کو مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کو لاغه ځای د شمې په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال لپاره خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا یې په منی کې حلالوي چې د شمې په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. پدې اړه نور پدې راپور کې
رحمت الله د غزنی شار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وايي نور کلونه به د لاندې لپاره پس نه ساتل خو سش کال نه دي ساتلی. نو مولای زیاتوي دغه دود لپاره ونکه څه ورپاته دی
لاندې دغه وخت را شروع د چکه مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود. نو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سر روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو لپخوانه یو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال لپاره خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلو باندو کې د لپخوام د غریواج د دوت پات دسی کله سی لاندې وکي بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناس تکي. نو دغه لډیر لپخوانه دوت د اوسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخا پر طلبان اوس څه کم سوي د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عام اصطلاح کوی جونګی ورته وایو نو هغه هم حلالېده. اته بعضی کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې کم مثلا یو داسې ډنګر پسې به ورسره حلالول د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول بیا بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښ پورې محدود نه بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سیبه لاندې کېدل صرف په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه په خیا د لوس نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي خورما او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیلند کې اضافه شوی په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یو بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ دغه لیدو کتو لار بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکو حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کېږي میله جوړوي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که نا وخت حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بشت جغره کې غوښتل د ادرس او کسان د شاوخوا کلو نه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شاه کې جمعه جوړیږي وس مشک نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګر لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړه راخلی پړي کې سر کې اوس په نکوندې اپ کې ټکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بول فاتي یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی همدا شان جمعه جوړي همدا شان نادری کار کې همدا شان د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتون راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته وویل د ټولګټو چارو تر سره کولو ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تارته لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سوال خل را جمع کیږي، د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه هم جوړول، په دې شکل سرکونه هم جوړول. دا چې څومره لوی لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجي نو غټي پروژې دي، حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. نو په پښتو کې ډېر ښه کلتور دي.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغه باندې زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ ښارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي. نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نور مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
لهم دې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو، تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وی او شدی پسې ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړې ګم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو وسط مونلر نه دې مناسب نفسونه شلغال دې دې غم ژړې ګم ار سوکټ د سمتي وطن بسو وطن کری د او مين د زرو نه به شوا خپوي ګم لته غم ژړې ګم لته غم ژړې ګم نفسونه شلغال تپراشو وای کس په کمال سکرو شکرانا باندې مړېګم لته غم ژړېګم لته غم ژړېګم ننګشتن غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورچو پښتون غریب برباچو لته غم ژړېګم نفسونه شلغال وطن بسو وطن کی تے قومی نہ دزرو نہ بہ